Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1398 هجري لمریز کال د لیندې قوس د میاشتې اوومه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر 28 سره برابر ده. نوریاس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و په ریښتیا د امریکا د پاوز لوی درسي زوی وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې خبرو لاره د جګړې د پاتره سیدو امکانات زیات شوي. پر دې او ځین نور موضوعات په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان سره محکمه بنند د هواد پوز د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. په عراق کې مظاهره چانو پروند د هواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچو. د خبرونو تفصیل. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. چاودنه پرون ماښام په 5 بجو شوې وه. د کندوز دیوالي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې شپږ مېرمنې یو نارینه او شپږ کم عمر نجونې او دوه هلکان شامل دي او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دی او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي.
مرادی زیاته کړه چې دغه کسان د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته په موټر کې تلل. هغه وویل ماین وسلوالو طالبانو ښي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل چې د بې ګناه ښځو او ماشومانو په قتل خوابر دی او په کلکه غندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه په دې هیواد کې د بهرنیو ترورستانو په ګډون ډیر لانجمن مسایل شته. د روسیې د خبري آژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د ګډو ګډو هیوادونو د دفاع وزیرانو د بهرنیو چارو او د غراز د ملي امنیت شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان په شمال کې پخواني شوروي جمهوریتونه په دې هیواد کې د داعش د فعالیت له امله مکررن اندېښنه څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په 19 ننګرهار ته تللی و او هلته اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د داعش ډله له منځه تللې. په ننګرهار کې چارواکو تېرې اونۍ ادعا وکړه چې د داعش تر اوسه زیات وسله وال د هغوی کورنۍ غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتني روزنیز دورې فارغ شول. د کندهار د والي له دفتره په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي ویل شوي چې دې پیلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکوپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی. په هغوی کې 8 پیلوټان، 15 نښه ویشتونکي او 2 ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه تر دې دمه ویست انډیز لاس برې ښکاري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼې یا انینګ کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 88 منډې وکړې او 2 لوبغاړي یې وسوځېدل. تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستان د 50 اوورونو مسابقې ګټلې خو افغانستان په 40 اوورو سیالیو کې بریالی شوی دی. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان ستره محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي چې ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. خو کچره د پاکستان ستر محکمې نن د جنرال بجوه د کار د مدیر تمدید حکم وکړ. هغه کول شي چې پر خپل دند درې کال نور هم دوام ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اګست په میاشت کې جنرال قمر جاوید بجوه د کار د مدیر د تمدید موافقه کړې وه. عمران خان منلی و چې د جنرال بجوه د کار موده درې کاله تمدید شي. د پاکستان ستر محکمې استدلال کوي چې د پوځي مقرراتو له مخې د دې امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وځنډول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي، خو د پوځ مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي چې مظاهره چانو د ایران پر قونسلګری حمله کړې وه او ودانۍ ته اور اچولی دی. هغوی ویلي د قونسلګری کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چې چارواکو تر دې پیښې لږ وخت وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې له تقریبا دو میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاری له امله مظاهرې کیږي. د راپورونو په اساس مظاهره چان غواړي چې د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهره چیان د ایران په ګډون د یو شمېر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واکه لرې شي. د تهران سیاسي پلوي ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر په لومړۍ پیل شوې او له هغې راهیسې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهره چیان وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې افغان حکومت وایي د چین د حکومت له لوري د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي.
د چین د مجلس ساکله چینایانو طرح کړی، د چین دولت اخونه طرح کړی، موږ منتظر یاست چې د دوی نه واورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د دوو مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څیړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څیړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجل کړې ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته، ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې، د معارف وزارت، حتی د پارلمان هم د بشري حقونو د کمیسیون یو کس هم باید پکې ګډون وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویل ایران په عمدي ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو ځپلو لپاره شوي پرده غوړولې ده.
زه د سکوهنې په برخه کې، د بوکسینګ یا سکوهنې په برخه کې کلبونه لرم او په دغه برخه کې بعضې یو شمېر ځوانانو ته تمرینات ورکوم.
د ژوند رنګونو کې به هم د سپورټي کلب له یو مسؤل واوري. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنور یسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی هغه دا خبرې پرون کابل ته په لاره کړې. مارک میلی ویلي چې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي، خو ډیر کار ته بیا هم اړتیا شته. جزئیات د فرشته جلال زی پر کوټ کې اورو.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسول لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلی زه په وروستو اتلو سو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی اوس زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که بخت یو څه یاري وکړه موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو لپاره کار پاتې دی. د دې میاشتې په پیل کې وسوالو طالبانو یو امریکایی او یو آسټرالیایی وګړی چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استادان ول او تر درې کاله زیات وخت یې له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلې تازه کړې، خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسوالو طالبانو له لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې ردوي او حکومت غیر مشروع ګڼي له خنډ سره مخامخ دي. په افغانستان کې له لانجو ډک سیاسي چاپیریال، د جمهوري ریاست پیچلي انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکره په سپتمبر کې شنډ شوې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سپتمبر په پیل کې ټویټ وکړ چې په کم ډیویټ کې د وسوالو طالبانو د استازو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواوو خوشبیني څرګنده کړې و چې موافقې ته نږدې سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکرې بیا ژوندۍ کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رویټرز ته ویلي زموږ مشران په دوحه کې له لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبرې کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکرې پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلی ویلي چې خبرې روانې دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د دوی عسکر 8600 تنه ته راکمېدلی شي او له دې سره هم د تروریزم پر ضد مبارزې ماموریت جاري ساتلی سي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسکرو د شمیر د کمولو په تړاو کومه پریکړه لا نه ده شوې او 8600 تنه ته د پوځیانو د شمیر د کمولو په ګډون متعدد امکانات شته.
و امر دلته د امریکا د پاوز لوی د رئیس جنرال مارک میلی ویلی چې په افغانستان کې اوس د وخت را رسیدلی دی چې په دې هیواد کې جګړه د سولې لارې هواره شي. دغه راز د سولې د هڅو په ترڅ کې په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټر پرون ویلي چې د دې دفتر مرستیال عباس استانگزی پرون چهارشنبه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رونالد کوبیا سره وکتل او یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د جرمني له استازي مارکس پوتسل سره کتلي و. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان حکومت وایي د چین د حکومت لوري د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وبخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه افغان حکومت د چینایي چارواکو له لوري د دې ناست د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خو وسلوال طالبانو ویلي د افغانستان د حکومت له لوري په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له امله دغه ناسته ځنډېدلې ده. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دي ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی وروستی شوی.
چین د مجلس ټاکله چینایانو طرح کړی و، د چین دولت له خوانه طرح شوی و. منګه منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیام نه ده راکړی. د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده، نهایي سوی نه ده.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسيونو پر ځای د لوړ پوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سوهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دې په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجینګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجینګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
فکر کوي چې کوم چارواکي یا استازي چې د سولې په تفاهمي ناسته کې برخه اخلي هغه د افغانستان د حکومت استازولي کوي. د افغانستان د ملت دوه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې تر حده پورې د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دغه وروستۍ نږدېوالی د دې باید دي چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کته ته طالبانو ته ورسیږي.
خغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړي شي. خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړ شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بچي او شپاړس دقیقې کیدونکې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني فعال محمد موسی محمودی چې خپل همکار احسان الله حمیدی سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په توقیف کې و پام اړولی دی. محمد موسی محمودی او همکار احسان الله حمیدی د ملي امنیت د ادارې لخوا وروسته له هغې نیول شوي وو چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یو راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د محمودی پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې محمودی او حمیدی د تېرې شنبه پورې نیولې ول. واشنگتن پوسټ لیکي محمودی په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورځپاڼې خپور کړی د لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا کړې وه. د محمودی له نیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستې نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د اعتراف دغه ویډیو د پخواني شوروي اتحاد چلند ته ورته بللې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قوله لیکي چې په افغانستان کې بچه‌بازي غیر قانوني ده. خوشتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچه‌بازي عاملان د مجازات چې خو پر ځای د دې پدیدې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکای جنس ډیفنس اونیزې د افغانستان د هوایي ځواکونو ته د نویو هلیکپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ایم ډی ایچ آی شرکت د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې 12 نوې ایم ډی 530 اف هلیکپټر به په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلو چې 8 هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته رسولی دی. د افغانستان هوایي ځواکونو ته د دغو جنگي الوتکو ورکول 2011 کال راهیسې پیل شوی دی. بلې امریکایي انټرنیشنل بزنس ټایمز هم د افغانستان د هوایي ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایي جګړه به په افغانستان کې هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحدو ایالتونو یو اساسي دنده دا وه چې د افغانستان هوایي ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایي قلمرو کنټرول او پر وسلوالو طالبانو حملې هماهنګې کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایي ځواکونو د خپل هیواد د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې ډېره کمه ونډه لرلې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحده ایالاتونو له 400 زیات افغان افسرانو ته د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړه چې د خپل هیواد د هوایي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 30 فعال دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي کې اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې یو ګډونوال سم وروزل شي او خپلې دندې په سمه توګه پرمخ یوسي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوو. وړاندې په د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې مو هم د لوګر په ښوونځیو کې له هلکانو زده کوونکو سره د جنسي ځورونې د موضوع په باب واورېدل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. د کمیسیون ویلي په لوګر کې د دوو مدني فعالانو د نیول کېدو پیښه او هغه راپور چې هغوی جوړ کړی و باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودي او احسان حمیدي په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات ورکړي وو. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په یشمیر ښوونځیو کې له زده کوونکو هلکانو د جنسي سو استفادې رپورټ وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوره ګڼي چې نورې ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاره ټویټ کې چې هغه لیکلي دغه مسله راجل کړې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او سرنوالۍ ته، ولی په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسیون او سرنوالۍ نه وي، بلکې په دې کې باید مدني ټولنې هم وسی، د معرف وزارت هم شو ګډون ولري، او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو کس هم باید پکې ګډون ولري.
شکر الله مشکور زیاته کړه چې د افغانستان له ولسمشره مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوو غړو له خوشي کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودي او احسان حمیدي د تیرې پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره په لاره کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل چې هغوی یې د دې لپاره نیولې ول چې د رپورټ تر خپرېدو وروسته یې ژوند له ګواښ سره مخامخ وو. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغوی د خبرو چې اعتراف ته ورته وی و ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خپره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودي پر دې چې د لوګر په یو شمېر ښوونځیو کې پر زده کوونکو هلکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیماني څرګنده کړې وه. هغه ویلي وو چې رپورټ یې ناقص او له تېروتنو ډک و. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر دافي نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شدید خبرګون څرګند کړ او د لوګر د مدني ټولنې د دواړو فعالانو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پنځشنبه په ورځ پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري د خبرې شوې ویډیو محتوا د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې چلند ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی وو. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست داس چلند پر نور اقدامات کېدلای شي کنه. دا هم نه د څرګنده چې پراتلونکو وخت کې به د ملي امنیت ریاست داس چلند د مخنیوي لپاره څه کوي. خو د آسیا لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې هیومن رائټس واچ مشر پټریشا ګاسمن واشنگټن پوسټ پر نو ویل چې د بشري حقوقو د دوو داس فعالانو نیول چې د ماشومانو په جنسي سو استفاده کې شکل حکومتي چارواکي او شوونکي رسوا کړل د قصد د وژلو معنا لري.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي ایران په همدې ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چانو ځپلو لپاره کړي پرده غوړولې ده. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د بشري حقوقو د ملاتړ د یو شمېر ډلو او په ایران کې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي چې تر 140 زیات مظاهره چان په ایران کې وژل شوي او تر 200 نور هم اعتراض کوونکي البته نیول شوي دي. جزئیات د فرشته جلال زیفر پورته کوي.
هیومن رایتس واچ په رپورت کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو د نیول شوو کسانو او په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمیر اعلان کړي. هیومن رایتس واچ د ایران پر رژیم غږ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوي تیری او زور زیاتي په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مرستیالې مشال پیچ ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته له د وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خپور کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ ګواښونه کړي دي. هیومن رایتس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15مې په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی څرګند، ځکه د ایران رژیم څو ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و. د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خپور کړی. د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوري بهرني دښمنان لکه امریکا، اسرائیل، د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان یې تر شاول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې وویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېرې خطرناکې د سیسې پر بنا پیل شوي ول ډېرې پیسې لګېدلې وې. خامنهای وویل خلکو یوه ژوره پراخه او خطرناکه دسیسه پلان کړې وه. امریکا ډېرې پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب، قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي. هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه یې را میدان ته کړي ول، خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا پرون وویل چې په اعتراضونو کې اته تنه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګېدلی نیول شوي دي. ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پرون وویل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوي کسان د ولسي ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوي وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خبرو شوو ویډیوګانو کې واضح لیدل شوی چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې کوي. په رپورت کې هم دا راز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوی چې په مظاهرو کې د وژل شوو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپلو عزیزانو مړي ترلاسه کړي.
او اوس هم یو ځل بیا په مکړه د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د کندز پیمان صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام شوې ده. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي وویل په وژل شوو کې شپږ مېرمنې، یو نارینه، شپږ ماشومان نجونې او 2 هلکان شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري، ځکه چې په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه لري. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان، نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتنۍ روزنیزې دورې فارغ شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 8 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وسوځېدل. د پاکستان سره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان سره محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي چې ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. او په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهره چانو د ایران په قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته اور اچولی دی.
دا ژوند رنگونه. زمانو فهیم احمد هوتک ده د افغانستان د ملي لوبډلې قهرمانی. ما اوس فلحال دوه کلپونه لرم او ګنج پیرزوانان له سره په مختلفو ټیمو کې تمرینات په مخ باندې بیایي.
که د ورزش په کوم برخه کې تاسو کلپونه لرئ؟
زه د سکوهنی په برخه کې، د بوکسینګ یا سکوهنی په برخه کې کلپونه لرم او په دغه برخه کې بعضی یو شمېر ځوانانو ته تمرینات ورکوم.
څومره وخت کیږي چې دغه البته سکوهنی برخه مو انتخاب کړی؟
تقریبا په حدود 14 کال کیږي چې زه د سکوهنی تمرین یا ورزش په مخ باندې بیایم.
ولې مو دا ورزش انتخاب کړ؟
ولا د وړکی توپ نه مې د ماشوم توپ نه مې دغه سی ورزش سره شوق او بل اخر هم دغه سی ورزش ته مې مخه کړل.
کله یعنی داسې هم شوي چې کوم لوب کوم پوزه خوږ شوي لاس مخ خوږ شوي وي یا څنګه ستاسو مدر تر رسیدلی وي؟
دا خو بس یو معمول لا رزمی ورزشکاران دي چې په سپارینګو کې په مسابقات کې په مراتب د سپی خراغلې چې د ماسګموي ویني شوي مخ می بازي نور زوینه صدمه لیدلی جوبل شي بلې هو.
کوم جالب خاطره لري د ورزش نه؟
ولا خاطرې ډیر زیات جالب خاطرې دي د ورزش نه د مسابقو د حالاتو نه د تمریناتو نه ډیر زیات خاطرې لرو. خو د دو خاطرو د جملې نه یو خاطره دا و چې یو ځل د ما مسابقه ولا ملي مسابقه ولې نو نفری د یو قانون د یو سیستم شته د مسابقو په جریان کې چې یو بریک دی او سټاپ کله چې بریک وای دوه لوبغاړي دی ولاند وخت لپاره وقفه کوي د غیر بات لوبه شروع کیږي او یو د سی سټاپ وای چې دوه لريږي نو کله چې نفری بریک ویلې ما د سی فکر وکاو چې ذاتی هغه کیږي دا سټاپ درک مې ونه کو چې سټاپ په دی وخت چې شاته راغلم دی وخت مې عارف زو وهلم هغه ما په عارف باندې ورمنډ کړه نفری ایران شو او چې وسو کم د دې په منځ کې یعنی هغه قانون اصول به خدمت نه لاړو نو د غلیدونکو ته موږ د پاره دغه خاطره ډیره زیاته جالبه وله.
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجل هم پای ته رسیدي. خلاصه ډیره سره اوسه زمو خبرونه دې ما هم تر وبو دوام کوي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو بل خبرونه زمو همکار فرشنګا مختوري فرشجان خره خلاص
تشکر. نوري اسنوري خسته.